السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د موسیقي یو لوی درز د کوون کې پرتګال ته ورسیدل. مسؤلی وایي همدې ښار کې فعالیت پیلوي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو.
په افغانستان کې د افغانۍ ارزښت په بېسارې کچه ټیټ شوی. د صرافانو ټولنه یې پر لاملونو خبرې کوي.
تقاضا ډالر ته بې نهایته زیاته شوې ده او په بازار کې ډالر کم دي. خو د افغانۍ د استقرار په مورد کې موږ د افغانستان بانک له رهبرۍ سره تماس.
د پاکستان صدر اعظم وای دوی د افغانستان لپاره ډیره قربانی ورکړي، خو لویدیځو رسنیو په دوه مخی سیاست بدنامه کړل.
کسی ملک میں 80,000 لوگ
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل. کوم اقتصادي تاوان چې موږ ته راورسید هغه لسلو میلیاردو ډالرو زیات وو.
او د طالبانو حکومت وای پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري ته کار کوي. نن سه شنبه د لیندۍ یا قوس درویشتمه او د دسمبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو اوس پایل په خبرونو کوو. طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي. یوناما افغانستان ته د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او د امریکا ولسمشر هغې سیمې ته ځي چې بوړبوکۍ او طوفان پکې لسګونه کسان وژلي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانا وخته د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادی کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر ان 125 افغانیو ته ورسید. د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه چنده لوړ کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر کې لیکلې. د بیان لمخې د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دوشنبه ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې دي. هغې له کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره د ملاتړ د دوام لپاره ژمن دي. اخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له د برالاینز سره د خپلې پرونۍ لیدنې په اړه یو بیان ورکړی. هغه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره یې د افغانستان پر روان بشري او اقتصادي وضعیت په تېره بیا له ښوونکو او استادانو سره د مرستو او د ښوونځیو د بیا پرانیستنې لپاره د اسانتیاو پر رامنځته کولو بحث وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستلې دي. په خبرپاڼه کې ویل شوی وزارت لا هم له لسګونو امریکایانو سره په تماس کې دی چې غواړي له افغانستانه ووزي خو د سفر اسناد هم لري. متحده ایالاتو د اګست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان کې خپل شلکلان پوځي ماموریت پای ته ورسوه او څه باندې 1,40,000 کسان وویستل چې لویه برخه د امریکایي پوځیانو افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي وو. خو په زرګونو افغانان چې پخوا یې له امریکا سره کار کړی لا هم په افغانستان کې پاته دي او وایي له خطر ډکې شپې ورځې تېروي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهیا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیا وکمنیدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکی پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې د دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ عامر شمس سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي عمارت اړوند ادارو په ګډه د یادو جسدونو د ښخولو پروسه شروع کړې. اولس جسدونه خاورو ته وسپارل شوه. د پاتو دوه څلوېښت جسدونو د ښخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
دغه مړي د چارواکو لخوا هم نه دي پیژندل شوي او همداسې مجهول الهیا یا ناپیژندل شوي خاورو ته سپارل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېره اونۍ کې پیل شوو بوړبکیو او تونبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځنی غربي ایالتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالی تاوانونه یې رسولی دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر بایدن فورس کمپل ښار کې د چټک غبرګون د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي او بیا دوسن سپرنګس ښارګوټي ته ځي چې د زیانونو ارزونه وکړي. د کنټکی والي اندی بشیر دوشنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه څلور نوي کسان بوړبوکیو او تنبادونو وژلي دي. او د روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تړي. دا پریکړه لیک د نایجیریا او ایرلند له خوا وړاندې شوی او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا د 15 غړیو له ډلې دولس هغه د پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه. هند له دې پریکړه لیک سره مخالفت وښود. چین له رائے ورکول ډاډه وکړه، خو روسیه چې د ویټو حق لري دا پریکړه لیک رد کړ. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 233 شاګردان او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینې لزبون ته ورسیدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لزبون په هوایي ډګر کې رسنوي ته وویل چې په دې سره له افغانستانه د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او روزونکو د رایستلو بهیر بشپړ شو. هغه ویل اوس به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ فعالیت ته دوام ورکړي چې افغانی موسیقی به ژوندۍ وساتل شي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
سازونه او غږونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو وروستۍ ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسیده. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د خپلو شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و.
دا د ازادۍ په لور د یو ډیر اوږد مزل پای دی. دا ډیر مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی په یو خپلواکه هیواد کې وګورو، چیرې چې زموږ شاګردان نوې فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 تنه د قطر له پلازمینې دوه نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطن د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتنوري د هغوی د کورنۍ غړي وو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناه ورکړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکارۍ ستاینه کوي. لدی ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستانه راوویستلو. له یو بد حالت یو ښه وضعیت ته، یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفې صافي ویل هله منه ده یو ورځ بیا وطن ته ستنه شي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
ام سو هپی ټو سټډي هیر.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لوی هیله ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنه شم. لزیات پوهه او زیات موسیقي سره او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په غړو سر به ردنجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلي او دمګړې وسو څلور شپې ته افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وایي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسي ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول بی او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په اوج محل کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلتوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو.
ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا وکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبان ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به تر هغه پخوانی هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري یم چې د طالبانو دا وار وکمنی به د هغوی تر پخوانی دورې هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي. یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپل ټولو حقونو خبر دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلی په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیله افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو ننداري او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښه شوه.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې پرون د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیا یو سلو 25 افغانۍ ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې 19.2 میلیون امریکایي ډالر نقد ترلاسه کړي چې دوی دغلته د افغانستان نړیوال بانک ته سپارلي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پینځو ماشومانو د غمور وې د لوګي او بیوزلۍ له امله لښوند ستړي شوی. نومې سونیتا د کونډه ده. په کرای کور کې اوسېږي او د خلکو په کورونو کې د کار او پخلی په بدل کې په ترلاسه شویو پیسو د خپلې کورنۍ لپاره خواړه برابروي. دا وایي اوس خلک ورته د کور د کار لپاره ډېره کمه بلنه ورکوي او د کار کمیدو د دې مالی عاید راکم کړی. له همدې امله خپلو ماشومانو ته په ماډرنس ډوډۍ نشي ورکولی. د سونیتا په خبره چې په اونۍ کې څو شپې داسې راځي چې د خوړو د نشوالي له امله له خپلو ماشومانو سره تش نس ویده کیږي.
د خلکو کورونو ته ځم او کالی مینځم. دوه درې سوه افغانۍ راکوي او په هغو خپلو ماشومانو ته خواړه رانیسم. د کور څښتن کرایه پسې راځي خو زه یې نسم ورکولی. بیا بله ورځ راسي. بالاخره هغه بله ورځ راته وویل چې که د کور کرایه نسي ورکولی نو له کوره ووځه.
دلوګي او بیوزلۍ کیسه د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پراخیږي. د طالبانو حکومت په پیل سره له یوې خوا د وزګارتیا زیاتېدو او له بلې خوا د خوراکي توکو د بیې لوړېدو افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ کړی دی. د کابل اوسیدونکی مصطفی الفت وایي سوداګر دوی ته وایي چې د خوراکي توکو بیې ځکه لوړې کړي چې همدا توکي په بهر کې په ډالر رانی سي خو افغانستان کې ډالر کم شوی.
دا چې د ډالر په بیا نسبت ته هر وخت زیاته پورته شوی افغاني تجاران خوراکي او غیر خوراکي مواد په ډالر واردوي او په هیوا دننه په هماغه بیا پلوري. همدا وجه ده چې د هر څه قیمت زیات پورته شوی او خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغاني په وړاندې د ډالر او بیا په تیرو شلو کلونو کې د محل په بیساري ډول وړ شوی. د افغاني په وړاندې د ډالر او بیا چې د طالبانو تر حکومت د مخه له آتی افغاني نل وړي ده اوس د هر ډالر بیا سبانې 122 افغانیو ته رسیدلې او هر شیبه د بدلون په حال کې ده. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا مرستیال حاجی دادګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ډالرو بیې لوړېدلو له عمل ډالرو ته د خلکو د تقاضا ډېرېدل بولي.
د نرخونو لوړوالی او ستوالی معمولا
په ارزه او تقاضا پورې مربوطیږي. نو ځکه تقاضا ډالر ته بینهایت زیاته شوی ده او په بازار کې ډالر کم دی. خو د افغانۍ د استقرار په مورد کې موږ د افغانستان بانک له رهبرۍ سره تماس نیولی کړی دی او غوی تعهد لري چې د افغانۍ د قیمت په کنټرول کې به خپل تدابیر عملي کړي.
د پخوانی حکومت لمړی مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر د افغانیو په وړاندې د ډالر او بیل وړیدلو له عمل د بانکي نظام سقوط او په آزاد توګه د بهرنیو اسعارو د تبادلې مخنیوي بللی او ویلي دي چې د افغانیو د بیل ټیټېدل به همداسې دوام وکړي، مګر دا چې دا ډله له خپل ضد څخه لاس واخلي او د وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو درېیمه جوپه چې 19.2 میلیونه ډالر ده د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه، خو په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې ولې دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا EIB ته انتقالیږي. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان بانک په رسمي سایت کې خپره شوې، د دغه بانک چارواکو هیله ښودلې چې د دغو مرستو پر رسیدو سره به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه مطلوب حالت ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ډیپلوماټ خبرونې په وروستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې چې آیا پرختیا افغانستان منځنۍ آسیا ته ترهګری صادروي. لیکوال ویلي د طالبانو د بیرته راتګ یو ډارونکی اغیز دا دی چې احتمالا په سیمه کې به نړیواله ترهګرۍ واده وکړي او ورسره به هیوادونه په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا بې ثبات شي. د مطلب په دوام راغلی اوس مهال د منځنۍ آسیا هیوادونه غیر دیموکراتیک دي او واکمنان له اوږدې مودې راهیسې د واک پر ګدۍ ناست دي، خو له دې سره سره هم دوامدار ترهګریز فعالیتونه پکې نه کیږي. مقاله لیکونکي ویلي شل کاله مخکې بیا وضعیت داسې نه و، خصوصا هغه مهال چې په 1999 کال کې د ازبکستان اسلامي جنبش چریکیانو هڅه وکړه چې تاجکستان کې له خپلو مرکزونو پر ازبکستان بریدونه وکړي. مقاله کې راغلي هغه مهال دا جنبش یو ګواښ و، خو د اسلام کریموف په مشرۍ مخکینی دولت وځاپه. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي کله چې دا جنبش په ازبکستان کې وځپل شو، غړي افغانستان ته راغلل او اوس هم له داعش سره همکاري لري. د مطلب په پای کې راغلي د ازبکستان د اسلامي جنبش غړي اوس خپل هیواد ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي، خو د لیکوال په باور دا په دې پورې تړلې چې د هیوادونو وضعیت څه ډول دی. د مقالې لیکوال ویلي وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دا ډلې له طالبانو الهام واخلي او خپل فعالیتونه ډیر کړي. له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې. ورځپاڼې لیکلي لویدیځ باید اجازه ورنکړي چې سګ ژمی افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. پلیکنه کراغلی لمیاشتو میاشتو راهیسې بشری موسسې افغانستان کې د قریب الوقوع بشری ناورین خبرداري ورکوي، خو د لیکوال په باور دا ناورین اوس را رسیدلې. د ګارډین په باور کې امریکا او بریتانیا رښتیا هم غواړي چې افغانستان کې له دغه غمیزي مخنیوي وکړي او یا یې لکتر لګه کاچا کم کړي، هم دا اوس باید لاس په کار شي. د مقالې په یو برخه کې راغلی له افغانستان سره اوس مهال کې دونکو مرستې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د وضعیت کابو کول مارشال پلان ته اړتیا لري. مارشال پلان د امریکا د بهرنی سیاست پروژه و چې لمخې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځ اروپا له ګڼو هیوادونو سره مرسته وکړه چې خپل اقتصادونه بیرته په پښو ودروي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورن کړی چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان رسولی. هغه پر رسنۍ باندې دا تورونه پرون په لاهور کې د مارګلی ډیالوګ په نوم د یو څیړندوی بنسټ د پرانستې پر مهال ولګول. تفصیل له صفی الله سانیک زینا ورو.
دو مخی سیاست یا دو مخی لوبه هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت ګڼو چارواکو او لویدیزو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورناوه. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دا غربي رسنۍ وی چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کال د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دوه مخې لوبې تورې پرې لګاوو. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلی کلنی ډیالوګ څیړندوی بنسټ د پرانستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ
کیژولټیز نه وي
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل کوم چې د امریکا په ائتلاف کې ګډون کړای وو د هیڅ یو هیواد داسې څلويخ 50 لکه کسان په کور دننه نه بي ځای نشول او کوم اقتصادي تاوان چې موږ تر ورسید هغه لسلو میلیارډ ډالر زیات وو مګر بیا هم کتا سود تیر لسو 15 کلونو خبرونه وګوري لوی دوزو اخبارونو هیڅ یو هم پاکستان ته د دې کارونو کریډیټ ورنګر مګر بدنامی راړوله چې دوه مخې لوبه مختوري غلطیانې هغه کولې مګر د ملامتۍ ګوتې پاکستان ته نیوله
اور وو سارا سکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا
عمران خان پر امریکہ او نور لیدوزه هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستان ته مدر لود شي جنگ ورته وګټي خود د خبره پاکستان خپل د جنگ قربانی او د ځان د ژغورلو هڅه کوي خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلی ډیالوګ په پرانیسته کې غږیدو ویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه و چې پاکستان د لیدوزوالو جواب په وخت ونه شو ورکوله او تل په بیلابیلو مسلو کې پړ بلل کېده لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له عمله او پرځید د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتیدل او هلته یې واړول د راپورونو له مخې د پاکستان په کوټه پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوي او له هغه ځای د افغانستان د جنگ رهبری کېدله پاکستان کته هم حالت د طالبانو موجودیت نه رده او خو لدې منکر و چې د دې ډلې جنگیالوی ته خپل اډو کې روزنه ورکوي چې په افغانستان کې د لویدیز لملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي خو د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بی مخینی اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستاني په دوه مخې او دوکي تورن کړ هغه ځاته کړي و چې پاکستان تیر 15 کال امریکایي مشران دو ککړی وو او د امریکا 3.3 میلیارډ ډالر لترګری سره په مبارزه کې د همکاري په نوم وخړل خو په جواب کې دروغ ویل او دوکې وکړه پاکستان کته هم د امریکا د تورونه په کلک رات کړل او په ټرمپ او د هغه په اداري توندنی وکی وکړي خو له هغه رئیس د امریکا لکلنۍ او سلګونو میلیونو ډالر مرستو محروم شو چې دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یو پیلامه هم بلل کیږي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو لپاره خبري کوي او له کوربه هیوادونو سره په تماس کې دي دغه وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه 200 کډوال له پاکستان او نږدې 800 نور له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي تفصیل په دې راپور کې
امینه د شپږو ماشومانو مور ده وایي له ایران په زور وستل شوی ده امینه وایي میړه مخکې کلونو کې کله چې په مشهد ښار کې پر ساختماني چارو بوخت و له ودانۍ غورځېدلی او مړ سوی دی دا چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي و او اوس په کابل کې په بد وضعیت کې ژوند کوي
کوم کومک نه هیڅ مردم درې خاک خود تکش نه
هیڅ مرسته نه د کړې حکومت ویل چې 2000 افغانۍ درکو زموږ نمونه یې ولي کل خطر اوس مرسته نه ده شوی دلته په کابل کې په خیمه کې ژوند کوم لخپل شپږ ماشومان سره زموږ تر حکومت ورسوي
د امنې په شان سلګونه نور کسان هم له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنې شوی دي خو تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه چې ډیرای په دې سړه هوا کې په خیمو کې ژوند کوي او لمړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري کومه پریکړه نه ده شوې د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM د تازه شمیرو لمخې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په 2021 کال کې له ایران افغانستان ته ستنې شوی به ساره دی چې 1,200,000 ته رسیږي د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ له ایران د افغان کډوالو په زور د استلو کچه لوړه شوې ده د کډوالو نړیوال سازمان IOM پر ټویټر باندې لیکل شوی چې روان کال کې له 1,000,000 زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي او یا هم په زور له دغه هیوادونو وستل شوی چې بیرانه یې مرستو ته اړتیا لري د بیوزلۍ د کچې د لوړېدو او د خوراکي توکو په ګرانېدو سره هم مهاله د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو پر استلو اندېښنه ښیي دغه وزارت وایي په تیرو دریو میاستو کې 130 کورنۍ چې شمېر یې 200 تر 800 تنو ته رسیږي له ایران او پاکستانه په زوره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایاند عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغه دوو هیوادونو سره د افغان کډوالو په زوره ایستلو پر سر خبرې کوي
په دې تړاو باندې مونږ د غونډیو هیوادونو سره په بار بار پاړی کې کیو چې کوم افغانان هلته پاغه هیوادونو کې اوسېږي باید با عزت ژوند ولري او کدوې راستنېږي هم باید با عزت طریقه باندې راستنې شي او کوم افغانان چې په خپل خوخه باندې هیواد ته راستنېږي نو دا غوې د پاره زمونږ پلان دا دی چې هغه سره د راستنېدو په برخه کې دغه ډول بیرته دلته د مشتیدو په برخه کې د دوی سره هر ډول همکاري وشي د دوی سره هر ډول مرسته وشي او په دې تړاو باندې مونږه دلته چې کوم نړیوال همکار مؤسسات دي یا خیریه بنسټونه دي دا ټول سره مونږ په دې باندې خبرې کړې دي.
دغه وزارت وایي موجودو اسانتیاو ته په کتو د ځینو بیرته راستنسو یو کډوالو اړتیاو ته یو څه رسیدنه سوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو تازه شمیرې نه ورکوي، خو مخکې تر دې د جمهوری حکومت د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی ویلي و چې له شپږ میلیونه او شپږ سوه زرو زیات افغان کډوال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې له دې شمېره شاوخوا 3 میلیونه په ایران او پاکستان کې دي.
له دې سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو په موکړې لاندو خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق مخنیوي د ناچله او جالي افغانۍ د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالاینز د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست له 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 او یا امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکو او کورنۍ له افغانستانه استلیدي. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. دغلته بوړبکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلې دي او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري او سم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
محمد علي او پادر هم له هلمند ګریش ولسوالي سره پیغام لیک تر غلم ارګو دا دې درې میاشتې تر مخکې د ګریش ولسوالي د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنۍ خلک ټول وو. په بازار کې واز طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلک نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله څار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو څخه شخصي شان اخستل چې د حکومت کې خلکو څخه شخصي موټر واخیستل موټرسایکل یې واخیستل د مکتبو څخه غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې خلکو څخه ډېر شان واخیستل د حکومت د شانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي دلته به تا به ورسره کېږي او دا به ګرد خلک سلا کېږي قانون منګل ته به سپارل کېږي او متاسفانه دغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو تر اوسه پورې وسلوال نه پاره موږ سره یې نه چا حساب ورسره کړی دی نه چا د حساب دپاره راوستلي دي نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو سمې لرم، السلام علیکم.
نو کندهار ولایت سمې اړیکه نیولې ده در سره په دغه اوسني وضعیت کې کوم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي ورور، هغه مستشکل کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره درولي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نه چې مسلمان یو نو باید مسلمانۍ اول شرط هغه خو ځای کړي. دا ډېره غټه مجبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
ورو
ګوره د خانشین د ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ولې نه را علاقه دغه زموږ پوښتنه وه چې دغه ځایونه مو وره وسي ځله د حیوانانو اوبه نهڅه د انسانانو اوبه نهڅه وروره چې دا مسلمانان د وچکلې سره مخامخ دي او بیا د تجیکي اوبه په تولیل د را علاقه نه دا خلکو ته دا زموږ سره انجلایي دپاره د خدای څوک مک وروره وسي او د خلک دا ځله په تکلیف کې سانسوي ده خدای به مل
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.